ویو 360 اسپیشل میں عمران خان کی گرفتاری پر امریکی رد عمل.
عمران خان کی گرفتاری بظاہر ایک ملٹری کو معلوم ہوتا ہے، نہ کہ انصاف کا غیر جانبدارانہ اطلاق. جسٹس،
ہم جائزہ لیں گے کہ پہلے سے بحران کا شکار پاکستان بدامنی اور غیر یقینی کی صورتحال سے کیسے متاثر ہوگا. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کی گرفتاری پر ملک میں دوسرے روز بھی پرتشدد مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے. امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر پنجاب میں فوج کی تعیناتی کی منظوری کے بعد خیبر پختونخوا میں بھی حکومت نے فوج طلب کر لی ہے. دوسری طرف اسلام آباد کی ضلعی عدالت نے عمران خان پر توشہ خانہ کیس میں فرد جرم عائد کر دی ہے، اور احتساب عدالت نے القادر ٹرسٹ کیس میں سابق وزیراعظم کا 8 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا ہے. پاکستان کے سابق وزیراعظم عمران خان کی گرفتاری کو عالمی میڈیا بھرپور کوریج دے رہا ہے. ان کی گرفتاری پر وائٹ ہاؤس اور امریکی وزیر خارجہ کی طرف سے بھی رد عمل آیا ہے. اور اگر اوور آل اب تک ہم دیکھتے ہیں جس طرح سے انٹرنیشنل آڈینس کی طرف سے جو رد عمل آ رہا ہے، وائٹ ہاؤس اور محکمہ خارجہ نے خاص طور پہ زور دیا ہے کہ جمہوری اصولوں اور ملکی آئین اور قانون کا احترام کیا جائے. وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ امریکہ کسی ایک سیاسی امیدوار یا سیاسی جماعت یا اس کے مقابل کسی اور کے بارے میں کوئی موقف نہیں رکھتا، جبکہ امریکی وزیر خارجہ اینٹی بلنکن نے کہا کہ انہوں نے پاکستان میں صورتحال پر رپورٹس دیکھی ہیں اور ہم صرف یہ چاہیں گے کہ پاکستان میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ قانون اور آئین کے مطابق ہو. امریکی کانگریس کے رکن بریڈ شرمن نے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی گرفتاری کی مذمت کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ عمران خان کی 24 گھنٹے لائیو سٹریمنگ کی جائے تاکہ پاکستانی عوام اور ان کے حامیوں کو پتہ چلتا رہے کہ وہ زندہ ہیں یا نہیں. وائس آف امریکہ کی سبا شاہ خان نے اس تازہ صورتحال پر رکن کانگریس سے خصوصی بات کی.
I don't think it's a step in the right direction. I would hope that Mr. Khan...
یہ درست اقدام نہیں ہے. میں امید رکھتا ہوں کہ مسٹر خان کی دن کے 24 گھنٹے لائیو سٹریم کی جائے تاکہ پوری دنیا کو معلوم ہو کہ وہ محفوظ ہیں، اور ان کے وکلاء، پی ٹی آئی کے اراکین اور ان کے خاندان کو ان کی رسائی ملنی چاہیے. میرے ایک مشیر ڈاکٹر آصف محمود ہیں اور ان کے پاکستان میں رابطے ہیں. انہوں نے مجھے بتایا کہ پورے ملک میں پی ٹی آئی کے رہنما اور ورکرز کو گرفتار کیا جا رہا ہے. یہ اس دلیل سے مطابقت نہیں رکھتا کہ یہ بدعنوانی کے لیے گرفتاری ہے. بدعنوانی کے کیس میں کارکنوں اور رہنماؤں کی گرفتاری کا کوئی جواز نہیں ہے. اس سے تو یہ ایک ملٹری کو معلوم ہوتا ہے، نہ کہ انصاف کا غیر جانبدارانہ اطلاق. ہمیں امن اور انسانی حقوق کی بات کرنی چاہیے. ہمیں بات کرنی چاہیے آواز بلند کرنے اور پرامن طریقے سے احتجاج کے حق کی. ہمیں عمران خان کے تحفظ اور انہیں اپنے وکلاء اور اپنے خاندان تک رسائی کی بات کرنی چاہیے. ہم چاہیں گے انتخابات وقت پر ہوں تاکہ سیاسی جماعتیں انتخابات میں حصہ لے سکیں اور جو کامیاب ہوں وہ ملک چلا سکیں. میں پاکستان کے قوانین کا ماہر نہیں ہوں اور نہ ہی ان تمام مقدموں پر کوئی رائے رکھتا ہوں جو ان کے خلاف ہیں، لیکن جو کچھ آج میں نے ویڈیو میں دیکھا ہے وہ جمہوریت نہیں.
عمران خان کی گرفتاری کے خلاف امریکی دارالحکومت واشنگٹن کے علاوہ نیویارک میں بھی ان کے حامیوں کی طرف سے احتجاج کیا گیا. ندا سمیر اسے کور کر رہی تھی.
چیئرمین عمران خان کی اسلام آباد میں گرفتاری کے بعد پی ٹی آئی کے یو ایس چیپٹر کی جانب سے ایک مختصر نوٹس پر ایک پروٹیسٹ کال دی گئی. ٹائم اسکوائر پر یہ احتجاج کی کال آئی جس میں سینکڑوں پی ٹی آئی کے سپورٹرز یہاں پر شریک ہوئے. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شہباز گل نے اس پروٹیسٹ سے خطاب کیا، اور شہباز گل کا کہنا تھا کہ عمران خان کا جرم یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کے لوگوں کے بارے میں سوچا، پاکستان کے لیے کام کیا. اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سلمان صوفی بھی یہاں پر آئے. یہاں پر ہماری پاکستان تحریک انصاف کے کئی سپورٹرز سے بھی بات ہوئی، اور لوگ بڑی دور دور سے، صرف نیو یارک ہی نہیں، ایڈجسٹنٹ نیو جرسی کے ایریا سے یہاں پر پہنچے ہیں لوگ، فلاڈیلفیا سے یہاں پر اپنے بچوں کو لے کر پہنچے ہیں. کئی لوگ بات کرتے ہوئے عمران خان کی گرفتاری پر فرد جذبات سے ہمیں کافی جذباتی نظر آئے، کئیوں کی آنکھوں میں آنسو نظر آئے، اور لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ عمران خان ان کی ریڈ لائن تھی جو کہ حکومت نے کراس کر لی ہے.
میں سمجھتا ہوں کہ سب سے شرمناک دن پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں 9 मई 2023 ایک بلیک سیاہ دن ہے. جو سب سے بڑا لیڈر ہے پاکستان کا عمران خان, اس کو جو ہے زخمی کیا ہوا ہے اور اللہ جانتا ہے کہ ان کی زندگی کتنی خطرے میں ہے اس وقت.
یہ جو کچھ ہمارے اس ٹائم عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے ہم لوگ برداشت نہیں کر پا رہے ہیں. ہم عمران خان کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں.
یہ تو ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے, تو پاکستانی عوام تو ماشاءاللہ پرجوش ہے, اس میں جذبات ہے, اس کی احساسات ہے, تو اگر اس طرح اس کی لیڈر کے ساتھ ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی ایسا تو ہوگا.
پاکستان کا موجودہ سیاسی بحران امریکی ماہرین کی نظر میں کس طرح سے معاشی طور پر بدحال اور دیوالیہ ہونے کے قریب ملک کو متاثر کر رہا ہے, اس حوالے سے بات کرتے ہیں امریکن اکیڈمی آف آرٹس اینڈ سائنسز کی جمائنہ صدیقی, اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. جمائنہ, پاکستان کے موجودہ حالات پر آپ کتنی تشویش سے دیکھ رہی ہیں یہ پوری صورتحال؟
ہیلو, السلام علیکم, تھینک یو فار ہیونگ می. کافی کلوزلی دیکھ رہی ہوں میں, اس میں جو پرسنل انٹرسٹ بھی ہے, میں کافی عرصے سے پاکستان پہ کام کر رہی ہوں, اور جو آج کے جو حالات ہیں, کل کے جو حالات ہیں, وہ افسوس ہوتا ہے دیکھ کے کہ عام جو عوام نکلی ہے وہ بہت عرصے سے غصے میں ہے. دیر از ریج جو اب یہ اس انسیڈنٹ سے, جو عمران خان کی گرفتاری سے, وہ اسپارک ہو گیا ہے اور لوگ سڑکوں پہ نکل رہے. اٹس لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان کے سارے سپورٹرز ہیں. آئی تھنک ایک وہ ہو گیا, سالوں سے پرابلمس چل رہی ہے پاکستان میں, جو اب یہ آپ دیکھیں کہ آج آپ رپورٹس دیکھیں کہ 50% فوڈ انفلیشن ہوئی ہوئی ہے, لوگوں کو ہیلتھ کیئر نہیں مل رہا, لوگوں کو کی پڑھائیاں رک رہی ہیں, لوگوں کے پیسے نہیں ہے کہ لوگ بچوں کو اسکول بھیجے, تو یہ عوام نکلے گی اس وجہ سے سڑکوں
پہ. کچھ تجزیہ کار جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی گرفتاری کے اثرات جو ہیں وہ لانگ رن میں یا میڈیم ٹرم میں اچھے نہیں ہوں گے. کیا مختلف سیناریوز آپ کو سمجھ آتے ہیں اگلے کچھ دنوں میں؟ آج 8 دن کا ریمانڈ بھی دے دیا گیا ان کا.
جی, وہ تو لانگ ٹرم تو آئی تھنک جو سب سے موسٹ امپورٹنٹ ہے کہ یہ آئی ایم ایف کے جو نیکسٹ رانچ آنی ہے. پاکستان کہہ رہا ہے کہ جی ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں کہ ہم اپنے لونس ری پے کر سکتے ہیں, اور آئی ایم ایف سے کوئی انفارمیشن نہیں آئی کہ نیکسٹ اسٹیپس کیا ہے کہ وہ اگریمنٹ سائن کرنے کی اسٹاف لیول اگریمنٹ پہ. تو لوگ یہ خطرہ ہے پاکستان واچرز کے لیے کہ پاکستان ڈیفالٹ میں چلا جائے گا سری لنکا کی طرح, اور یہ پرابلم ہے کہ آگے وہ یو ایس بھی کہہ رہا ہے, یو کے بھی کہہ رہا ہے, ای یو نے بھی ایشو کیا, اسکاٹ لینڈ نے بھی ایشو کیا ہے اسٹیٹمنٹس کہ وہ چاہتے ہیں کہ ڈیموکریسی, رول آف لا رسپیکٹ ہو جائے پاکستان میں. پر یہ لانگ ٹرم میں یہ جو حالات ہو رہے ہیں, ان سے یہ پرابلمس ایروڈ ہو جائے گی ڈیموکریسی کی.
تو ابھی جو عمران خان کی طرف سے جمائنہ, ہم نے ریسنٹلی جو جس طرح سے خاص طور پہ مسلسل پچھلے کچھ ماہ سے ہم نے دیکھا عمران خان کی طرف سے فوج پر مسلسل تنقید ہوئی, اور اب فوجی تنصیبات پر حملے, تمام بحران جن کا ذکر ہم اس سے پہلے بھی کر چکے ہیں, یہ سب سیاسی اور جمہوری عمل کے لیے کتنا خطرناک ہو سکتا ہے؟ آپ ڈیموکریسی کا بھی حوالہ دے رہی تھیں کہ یہ پرابلی ملک کی ڈیموکریسی کے لیے بہتر نہیں ہوگا.
نہیں, جو فریڈم آف ایکسپریشن, فریڈم آف اسپیچ ہونی چاہیے ہے ہر پارٹی کو, ہر سٹیزن کو الاؤ ہونا چاہیے کہ جی ہم اپنی کمپلینس وائس کریں. اٹیکس نہیں کرنے چاہیے ڈائریکٹلی کسی انڈیویجول پہ, انسٹیٹیوشنل ریفارمس کی بات ہونی چاہیے. ہر پارٹی میں پرابلم یہ ہے کہ ہر پارٹی انڈیویجولس پہ اٹیک کر رہی ہے, کوئی بات نہیں کر رہی کہ انسٹیٹیوشنل ریفارمس لانگ ٹرم کیا ہونے چاہیے پاکستان میں, اکنامک اسٹرکچرل ریفارمس, گورننس اسٹرکچرل ریفارمس, یہ بات نہیں ہو رہی ہے کہ انڈیویجول ٹٹ فار ٹیٹ چل رہا ہے, اور یہ کوئی نیا نہیں ہے پاکستان میں, انفارچونیٹلی یہ سالوں سے چل رہا ہے پرابلم.
بہت شکریہ جمائنہ صدیقی, آپ ہمارے ساتھ تھیں, اور جس طرح سے اس وقت پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے اس حوالے سے ہم آپ سے تجزیہ لے رہے تھے, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. پاکستان کی اگر ہم صورتحال پہ بات کرتے ہیں تو اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں وائس آف امریکہ کے اویس توحید, سینئر صحافی مظہر عباس اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں فون سے, اس حوالے سے ان سے بھی مزید بات کرتے ہیں. اویس, بہت شکریہ جوائن کرنے کا ہمیں. کس طرح سے سچویشن اب آپ کو نظر آتی ہے, جو کہ سینیریوز, لائکلی سینیریوز کیا بنتے نظر آتے ہیں؟
بہت ہی تشویشناک صورتحال ہے اس وقت, تو بہت ہی گمبھیر صورتحال ہے. جو اطلاعات آ رہی ہیں خیبر پختونخوا سے, پرتشدد مظاہرے ہوئے ہیں, ہلاکتوں کی اطلاعات آ رہی ہیں, 4 ہلاکتوں کی مقامی میڈیا دے رہا ہے, لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل کے ترجمان کے حوالے سے کئی زخمی ہوئے ہیں. وہاں پر سوات کے اندر
دیر میں چار سدہ میں جی ہاں. اور یہ خیبر پختونخوا ظاہری بات ہے آپ کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب کا اسٹرانگ ہولڈ ہے. 2013 کے الیکشن تھے جس کے اندر وہ اقتدار حاصل نہیں کر سکے تھے اور انہوں نے فراڈ کے الزام لگائے تھے نون لیگ اور اپوزیشن پارٹیز پہ, اور اس کے اندر انہیں خیبر پختونخوا کی حکومت ملی تھی. اور خیبر پختونخوا کی ایک خاصیت یہ ہے کہ وہ ایک ہی دفعہ ووٹ دیتے ہیں, اگر ان کی ہسٹری دیکھیں آپ, کبھی این پی کو دیں گے, کبھی پیپلز پارٹی کو دیں گے, لیکن تحریک انصاف کو انہوں نے دوبارہ ان کی جھولی میں ڈالا. اسٹرانگ ہولڈ ہے, نوجوان لوگ ہیں مظاہرین میں بتا رہے ہیں. لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ اسمبلی جو ہے پروونشل اسمبلی وہاں پہ ٹوٹ پھوٹ کی اطلاعات ہیں. جو تاریخی بلڈنگ ہے ریڈیو پاکستان کی پشاور کی, وہ اس کی پری پارٹیشن ڈیز کی ہے. آپ وہ بلڈنگ دیکھیں, اور میں بہت عرصے پہلے جب پشاور میں رہ رہا تھا تو وہاں پہ جب وزٹ کیا تھا تو وہاں پہ جو ایجاد جنہوں نے کیا ریڈیو مارکونی, ان کا ریڈیو سیٹ بھی موجود تھا. یہ پری پارٹیشن ڈیز سے میرے خیال میں کراچی اور لاہور سے بھی پہلے تھا, کیونکہ لاہور کو دلی کور کرتا تھا برطانوی راج کے اندر اور کراچی جو ہے وہ بمبے تھا. تو بہت پرانی تاریخی عمارات اور ان کو نظر آتش کرنا. اس سے پہلے آپ ابھی جیسے کہہ رہے تھے کہ لاہور سے ہمیں جو اطلاعات ہیں کہ سینسٹیو انسٹالیشنز پہ, فوجی تنصیبات پہ, آپارا پہ جو ہے وہ کور کمانڈر کے گھر پہ, یہ سارے جو واقعات ہیں اس سے تو ایک بات یہ صاف ظاہر ہو گئی کہ اس وقت عمران خان, ان کے حواری, ان کے ساتھی مظاہرین جو ہیں اس وقت, چاہے وہ تحریک انصاف ان کو لا تعلقی کا اعلان کرے جو اب تک کر رہی ہے, اور سڑک پر ہمیں یہ لگ رہا ہے اسد کہ یہ لیڈر لیس ایک موب کی صورتحال, ایک فرنزی ہو رہی
ہے. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لیڈر لیس, اس خاص طور پہ جب قیادت لا تعلقی کا اعلان کر رہی ہے, تقریباً 900 کے قریب, 1000 کے قریب اب تک گرفتاریاں بھی ہیں. مظہر بھی ہمارے ساتھ ہیں, مظہر سے بھی اوپین لے لوں. مظہر آپ گراؤنڈ پہ ہیں, آپ کے پاس اس وقت کیا صورتحال ہے, آپ کو کس طرح سے سمجھ آتی ہیں چیزیں؟ یہ کوئی پہلی دفعہ تو پاکستان کے کسی وزیر اعظم کی گرفتاری نہیں ہوئی.
جی شکریہ. پہلی دفعہ تو نہیں ہوئی, لیکن یہ ماضی کے جو پروٹیسٹ رہے ہیں, ماضی کے جو مظاہرے رہے ہیں, احتجاج رہے ہیں, یہ اس سے بڑا مختلف ہے. کل سے جب عمران خان گرفتار ہوئے ہیں اس کے بعد سے جو بھی احتجاج ہوا ہے اس کا رخ جو ہے وہ صرف اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہے. اس کا جن جگہوں کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں, جن مقامات کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں, وہ سارے وہ مقامات ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کو ریفلیکٹ کرتے ہیں. ان کا ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں ملٹری ڈکٹیٹرز کے خلاف جو پروٹیسٹ ہوتا تھا, احتجاج ہوتا تھا, تحریک ہوتی تھی, اس میں وہ نعرے بھی لگاتے تھے, ان کے خلاف تقاریر بھی کرتی تھیں, لیکن ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ کور کمانڈر کے گھر پہ کوئی اٹیک ہوا ہو یا جی ایچ کیو کی طرف گئے ہوں. اور اسی طریقے سے یہاں کل سے کراچی سے لے کے خیبر تک تمام اٹیمپٹس یہی رہیں کہ وہ آرمی انسٹالیشنز کو, ان کی وہیکلز کو, ان کو ٹارگیٹ کریں. تو یہ ایک فرق ہے جو ماضی میں نہیں دیکھا کسی بھی ایجنسی میں, کہ اس کا ٹارگیٹ, پرائم ٹارگیٹ ایک ہی جگہ نظر آ رہا ہے اور ایک سیکوینس میں نظر آ رہا ہے. یہ ٹھیک ہے کہ کوئی لیڈر نظر نہیں آ رہا, لیکن یہ بڑا پری کنسیوڈ قسم کا احتجاج لگ رہا ہے کہ سب کو پتا تھا کہ اس کے بعد کیا کرنا ہے.
لیکن مثلا ایک چیز جس پہ کل بھی میں نے دیکھا پاکستانی میڈیا پہ بھی کچھ حد تک بات ہو رہی تھی, کہ جو 60% سے زیادہ یوتھ ہے شاید اس کو اس طرح سے کیٹر نہیں کیا گیا تھا, اور اب یہ کوئی آرگنائزڈ احتجاج نہیں ہے, یہ اسپر آف دا مومنٹ ہے, اور جس طرح سے لوگ اس وقت نکل رہے ہیں وہ اسپونٹینیس ہے. آپ یہی سمجھتے ہیں اسی طرح سے ہے کہ یہ وہ والا طبقہ تھا جس کو ابھی تک انکلوڈ نہیں کیا گیا تھا کسی بھی طرح کی ترقی میں؟
مجھے اسپونٹینیس نہیں لگ رہا, مجھے بہت, اس لیے کہ اگر اسپونٹینیس ہوتا تو سب جیسے کراچی میں سب تحریک انصاف کے دفتر میں جمع ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے احتجاج شروع کیا. اسی طریقے سے ایک دم سڑکوں پہ لوگ گلیوں سے نہیں نکلے ہیں, باقاعدہ ایک جگہ جمع ہو کے وہ چیزیں کی گئی ہیں. اور ابھی بھی کچھ دو چار آڈیوز بھی آئی ہیں, اس میں بھی یہ گفتگو ہو رہی ہے. وہ مبینہ آڈیو ہیں, صحیح ہیں غلط ہے یہ الگ بات ہے, لیکن جو اس وقت آڈیو سرکولیٹ کر رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ ایک پی ٹی آئی کا جو لیڈر ہے وہ دوسرے سے کہہ رہا ہے کہ ہم کور کمانڈر کے گھر پہنچ رہے ہیں, وہ کہہ رہا ہے کہ ہاں پہنچیں, ادھر پہنچیں, اور ہر اس کو جو ہے وہ ٹارگیٹ کریں. یہ بہت ہی ان یوژل, غیر معمولی قسم کا احتجاج نظر آ رہا ہے, غیر معمولی. اب جیسے ابھی وہ ویس کہہ رہے تھے کہ پشاور میں ریڈیو پاکستان کے
جی مذہب وہ یہی ایگزیکٹلی ابھی میں اور اویس بھی یہی بات کر رہے تھے اور اویس نے اسی چیز کا حوالہ دیا کہ جس طرح سے پشاور میں آج جو ریڈیو پاکستان پشاور کی جو بلڈنگ تھی اس کے ساتھ جو ہوا یہ ایک کوئی بہت بھیانک قسم کے واقعات ہیں جو ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں اور ہلاکتوں کی اطلاعات بھی ہیں. اویس جس طرح ابھی میں نے مظہر سے بھی یہی پوچھا کہ یہ کوئی پہلے وزیر اعظم کی گرفتاری تو نہیں ہے اور جس طرح کا اوور آل ماحول بن رہا ہے ہم اگر ماضی میں دیکھیں جو اس سے پہلے وزیر اعظم گرفتار ہوئے ہیں تو تب اس طرح کی صورتحال تو کبھی پیش نہیں آئی.
نہیں دیکھیے یہ تو ظاہری بات ہے کہ میں نے اور مظہر نے مظہر مجھ سے تھوڑا سا سینئر ہی ہے لیکن جب میں اسٹوڈنٹ تھا تو میں نے ایم آر ڈی کی موومنٹ بھی دیکھی تھی جو جنرل ضیاء کے دور کے اندر تھی اور اس میں ہم اسکول کالج کے اندر تھے کس طریقے سے مظاہرے ہوتے تھے لیکن براہ راست تنصیبات پر اس طرح آرگنائز طریقے سے نہیں ہوتا تھا. یہ جو موب یہ فرینزی والی صورتحال ہے یہ جو ہیجانی کیفیت اگر میں اف آئی ایم الاؤڈ ٹو سے دیٹ وہ ہم نے دیکھی ہے مذہبی جو سیاسی جماعتوں کے جو تھے کہ بلسفیمس ویڈیو کے اس کے اوپر ہے کوئی کارٹون پر ہے وہ ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے توڑ پھوڑ. یہ تو ایک عجیب صورتحال ہوئی ہوئی ہے اور مجھے یہ لگتا ہے کہ جو ابھی مظہر کہہ رہے تھے کہ مبین آڈیو لیکس کا آنا منظر عام پہ مقامی میڈیا میں اور اس میں مجھے لگتا ہے کہ نظام کی طرف سے ایک تاثر جو ہے اس کو زائل کرنے کی کوشش ہے ان آڈیو لیکس کے ذریعے کہ جو تحریک انصاف کے لیڈران جو لا تعلقی کا اظہار کرے کہ نہیں آپ ہی لوگ ہیں اس کے اندر. تو یہ جو آڈیو لیکس ہوتی ہیں وہ مجھے اور آپ کو بھی پتہ ہے کس طرح ہوتی ہیں لیکن وہ مجھے لگتا ہے کہ اس تاثر کو تو اس کا مطلب کہ مستقبل کے اندر ابھی تو گرفتاریاں بہت ہوئی ہیں لیڈران کے گھروں پہ چھاپے پڑ رہے ہیں اور یہ بات بھی بربلا اس کا ہے کہ کنڈمنیشن کی ہے کہ جس طریقے سے کورٹ روم سے اور کورٹ کے احاطے سے عمران خان صاحب کو لے کے گئے ہیں رینجرز والے اس کی مطلب ہے. لیکن جو اس کے بعد جو یہ جو اس وقت کی صورتحال ہے اس میں تو اسد ایم آر ڈی میں نے نہیں دیکھا. اس سے پہلے ایوب خان کے اس کے اندر جب انہوں نے ایک ان پہ الزام تھا جنرل ایوب پہ کہ انہوں نے فاطمہ جناح کے خلاف ایک انجینئرنگ سیاسی انجینئرنگ کی ہے اس وقت کے مظاہرے تھے لیکن وہ کراچی اور کچھ شہروں میں تھے لیکن اس طرح کے نہیں تھے کہ آپ توڑ پھوڑ کریں اور ایک جانی کیفیت پوری ہو جائے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس وقت عمران خان صاحب دو باتیں میں صرف کہوں گا. آج عمران خان صاحب کے ریمانڈ کے بعد اس کا مطلب ہے کہ ان کی ضمانت ابھی نہیں ہو رہی وہ ابھی نظر بند رہیں گے تو اور مزید تفتیش ہوگی. توشہ خانہ کا کیس بھی ان کے اوپر ہے تو ایک تلوار لٹک رہی ہے مختلف
مزید کیسز بھی سامنے آ سکتے ہیں.
اور دوسرا یہ کہ یہ جو مظاہرین ہیں اب یہ آمنے سامنے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے جو انپریسیڈنٹڈ ہے.
کل میں دیکھ رہا تھا کہیں کہ جنی از آؤٹ آف دا باٹل. میں ویسے اس پہ بھی گفتگو بڑھاؤں گا آپ کے ساتھ بھی لیکن اس سے پہلے کچھ حد تک ہم جو کل ایک ریفرنس میں بات ہو رہی تھی مسلم لیگ نون کے رہنما اور وزیر مملکت جو ہیں پیٹرولیم کے لیے مصدق ملک ان سے وائس آف امریکہ کے محمد عاطف جو ہیں انہوں نے بات کی. ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کی گرفتاری جو ہے وہ مبینہ طور پر بحریہ ٹاؤن کے ملک ریاض کا کالا دھن انہیں واپس لوٹانے اور ان سے القادر ٹرسٹ کی زمین لینے کے کیس پر ہوئی ہے. اس گفتگو کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. لیٹس ہیو اے لک کہ مصدق ملک کیا کہہ رہے ہیں.
گرفتاری تو ایسی ہی ہوتی ہے زیادہ تر. اگر آپ کے اوپر آپ کو گرفتار کرنا ہو آپ عدالت میں پیش ہوئے ہوں آپ کی بیل ہو جائے یا بیل کینسل ہو جائے تو آپ کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. اس میں جو بات مختلف ہے وہ یہ ہے کہ مبینہ طور پہ ایک جرم تو ہوا ہے اور جرم کی نوعیت یہ ہے کہ ایک قانون ہے انگلستان میں جس کو اکنامک کرائمز ایکٹ کہتے ہیں. تو ایک باقاعدہ تحقیق ہوئی جس میں 190 million pounds کا کالا دھن جو ہے اس کو اکنامک کرائمز ایکٹ کے تحت سیز کر لیا گیا انگلستان میں. وہ بلانگ کرتا تھا مبینہ طور پہ ملک ریاض صاحب کے خاندان سے سے تعلق تھا اس کا. یہ بحریہ ٹاؤن کے جو مالک ہیں پاکستان کے بہت بڑے ڈیولپر ہیں خان صاحب کے بہت بڑے سپورٹر بھی ہیں ان کے وہاں پہ یہ 190 million pounds کے ایسٹس جو تقریباً $250 million سے پرابیبلی زیادہ بنتا ہے یا لگ بھگ بنتا ہوگا وہ ایسٹس سیز ہو گئے. اب قانون انگلستان کا یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کا کالا دھن ان کی سرزمین پہ پکڑا جائے تو اسے واپس اس ملک کو کیا جاتا ہے جہاں سے وہ کالا دھن آیا ہو. वो मुल्क है पाकिस्तान, यानी ये पैसे अब पाकिस्तान को लौटने थे, पाकिस्तान के स्टेट बैंक में आने थे या पाकिस्तान की सरकार के किसी अकाउंट में आने थे ताकि गरीब लोगों के लिए इनका इस्तेमाल किया जा सके, इनको तालीमी इदारे बनाने में इस्तेमाल किया जा सके, इनको हस्पताल बनाने में इस्तेमाल किया जा सके, सैनिटेशन में इस्तेमाल किया जा सके, मुल्की तरक्की में इस्तेमाल किया जा सके। खान साहब ने कहा कि ये एक कागज़ है और मैं इसको अप्रूव करवाना चाहता हूं काबीना से, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा नहीं कि इसके अंदर लिखा क्या है। तो काबीना के कुछ अराकीन ने मुबैना तौर पे प्रोटेस्ट भी किया। वो डॉक्टर साहिबा हमारी जो वहां पे उस वक्त मेंबर थी, जो फॉरेन अफेयर्स में भी काफी मजारी साहिबा, वो सुनने में आया, उन्होंने प्रोटेस्ट किया। एक दो और लोगों ने भी कहा कि भाई ये कैसे हो सकता है कि काबीना एक बगैर देखे आप मालूम ही नहीं है उस कागज में क्या लिखा और अप्रूव करवा दे, मगर क्योंकि खान साहब बड़े लीडर है तो इस वजह से उन्होंने अप्रूव करवा दिया बगैर दिखाए। और ना सिर्फ अप्रूव करवाया बल्कि उसको सील कर दिया कि अब इसके ना मिनट्स बाहर निकल सकते हैं ना किसी को पता है कि जो चीज बगैर पढ़े काबीना ने अप्रूव की उसमें क्या लिखा है। तो हुआ ये कि उस काबीना के फैसले के जरिए वो पैसे जो कि सरकार के पास आने थे वो मलिक रियाज साहब के ही एक अकाउंट में डाल दिए गए, जो सुप्रीम कोर्ट में एक जुर्माने के लिए खोला गया था। यानी इमरान खान साहब ने उस काबीना के फैसले के जरिए 190 मिलियन पाउंड का तोहफा दे दिया मलिक रियाज साहब को। चलिए ये तो हो गया दोस्ती भाईचारे में, तोहफे वोहफे पाकिस्तान में 200 मिलियन डॉलर या पाउंड का क्या है दे दिया, खान साहब बड़े आदमी है, वजीर आजम है, तोहफा देना चाहते थे अपने एक दोस्त को दे दिया। मगर उसके कुछ महीने के बाद उनसे 250 या तकरीबन 400 कनाल जमीन एक ट्रस्ट के नाम पे ले ली, जिसके दो ट्रस्टी हैं, एक खान साहब और एक उनकी जौजा।
मज़र आपने अभी जिस तरह से सुना, जो कि मुस्लिम लीग की तरफ से भी कहा जा रहा है, जो हुकूमत की तरफ से भी कहा जा रहा है, एक फैक्टर जिस पे काफ़ी हद तक जो है क्रिटिसिज्म भी है कि इमरान खान को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया इस केस में, अलकादर ट्रस्ट केस की अगर हम बात कर लेते हैं, तो उसमें तीन लोग और भी तो हैं, बुशरा बीवी भी हैं, जुल्फी बुखारी भी थे, उसके बाद मलिक रियाज का नाम भी उसी केस में है, तो इन तीनों के खिलाफ तो कोई कार्रवाई होती नज़र नहीं आती।
देखिए, मसला अलकादर ट्रस्ट का नहीं है, मसला ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का है, और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इस केस में नहीं, दूसरे केस में। हमारे यहाँ जो केसेस होते हैं वो बड़े अच्छे भी बनाए जाते हैं, सॉलिड भी बनाए जाते हैं, लेकिन ये केसेस पीछे रह जाते हैं। जो असल केस होता है वहाँ मसला होता है, वहाँ अगर मामला सेटल हो जाते हैं तो ये सारे केसेस दोबारा जो है वो फाइल में चले जाते हैं, दोबारा उनकी कभी अदालतों में नहीं लगते। तो इस वक्त इमरान खान की जो गिरफ्तारी है वो बज़ाहिर एक बड़े मजबूत केस में हुई है जो कहा जा रहा है। वैसे बेनिफिशरी मलिक रियाज के बहुत से सियासतदान हैं, बहुत से हुक्मरान हैं, चाहे ये वाले हों या पिछले वाले हों या उससे पिछले वाले हों, वो बहस नहीं है। इस वक्त इमरान खान की जो गिरफ्तारी जिस अंदाज में हुई थी वो जाहिर है इमरान खान का अगर कोई इल्ज़ाम है तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन इमरान खान टेररिस्ट नहीं है। या इससे पहले जो इवन इमरान खान के दौर में जिस तरह गिरफ्तारियां हुई, तो हमारी यहाँ पॉलिटिकल लीडर्स को टेररिस्ट की तरह गिरफ्तार किया जाता है।
मज़र मैं यहीं से लेके मैं ओवैस की तरफ आना चाहूंगा। ओवैस, एक तो मज़र ने कहा कि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, ये कोई ट्रस्ट का केस तो शायद नहीं है, और उसके अलावा जिस तरह से इमरान खान के दौर में भी गिरफ्तारियां हुई और अब भी गिरफ्तारियां हुई, शायद दोनों तरफ हमें कंडेम करना पड़ेगा।
देखिए, नैब का इदारा तो एक सियासी टूल के तौर पर इस्तेमाल किया गया, खुद सुप्रीम कोर्ट और अदालतों ने इस पर सरजरिश की है नैब की, सियासी इंजीनियरिंग के लिए होता है। देखिए, मैं समझता हूँ गैर जमहूरी अंदाज से तो कभी पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। एक ही तरीका है कि आप जमहूरी अंदाज से डायलॉग के जरिए, मुजाकरात के जरिए ग्रैंड डायलॉग करें, सारे इदारे जो रियासत के हैं वो बैठें। जो रजा रब्बानी साहब ने, सेनेट के साबिक चेयरमैन और साबिक वजीर आजम शाहिद काकान अब्बासी ने एक पिच किया था आइडिया, एक फ्लोट किया था आइडिया कि बैठे। दूसरा, इस्टेब्लिशमेंट को ये गौर करना चाहिए, सबक इससे ये सीखना चाहिए कि आप जो है ये देखें कि क्यों पाकिस्तान की सियासी तारीख में कोई वजीर आजम अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सका। दूसरी बात कि ये सियासी जमातें जो हैं, अभी जैसे मुसद्दिक मलिक साहब फरमा रहे थे, ये सियासी जमातें ये देखें कि अपना किबला इस्टेब्लिशमेंट की तरफ ना देखें, जमहूरी अंदाज अपनाएं, और आखिर के अंदर के اس وقت جو قیمت پاکستان کا غریب ملک ادا کر رہا ہے وہ غریب عوام مزید اس کی قیمت
ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے جو کہ ہم معاشی طور پہ دیکھ بھی چکے ہیں. بہت بہت شکریہ اویس صاحب کا, بہت شکریہ مظہر, آپ ہمیں ہمارے ساتھ تھے آج کے شو سے. یہی کچھ اور ہم اس حوالے سے اس کیس پہ جو بھی ڈیولپمنٹس ہوں گی اس میں مزید فالو اپ اور انالیسس بھی لے کے آپ کے لیے آتے رہیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
شپې په خبرونو کې د عمران خان نیولو ته د پاکستانیانو او بهرنیانو غبرګون د خان غوندي ملګرو پر ولس غږ کړی چې خپل اعتراض ته دوام ورکړي. امریکا او برېټانیا د قانون پر ټینګښت ټینګار کړی او خان له نیول کېدو یوه ورځ پس محکمې ته حاضر کړل شوی دی. له افغان خبریالانو سره زور زیاته د خوست پولایت کې نیول شوی خبریالان بیرته خوشی شوی دی. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې پر طالبانو غږ کړی چې رسنیو ته د آزادو خپرونو اجازه ورکړي او د لویو ننګونو د حل لپاره د چین همکاري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې واشنگتن د لویو ننګونو د حل لپاره له چین سره د همکارۍ په لټه کې دی. چین د سولې د خبرو لپاره اوکراین ته د یو استازي د استولو چمتووالی نیسي. السلام علیکم، ماخام په خیر. نن چهارشنبه د می د میاشتې لسمه نیټه ده. تاسو دا او زموږ نورې خپرونې په سټلایټ او د امریکا غږ په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدلی شئ. ستاسو کوربه زه احمد شکیب یم. په دې خپرونه کې زما همکار خدای نور ناصر د عمران خان د نیول کېدو او د اعتراضونو په هکله تازه معلومات شریکوي او د خپرونې له میلمه د پاکستان د پارلمان غړي محسن داوړ سره د پاکستان پر سیاسي ناکراریو او د افغانستان پر روانو حالات خبرې کوو. لمړی زو اسلام آباد ته. د پاکستان پخوانی لمړی وزیر عمران خان تر نیول کېدو یو ورځ وروسته محکمې ته حاضر کړل شوی دی. د پاکستان سترې محکمې د خان نیول کېدل قانوني بللې دي. په دې اړه نور معلومات په سیمه کې ل خپل همکار خدای نور ناصر نخلم چې په سکایپ له پروګرام سره ملګری شوی دی. ناصر صاحب سلامونه. د عمران خان په اړه وروستي معلومات څه دي؟ محکمې د نیول کېدو او د فساد د دوسیې په اړه څه ویل دي؟
ډیره زیاته مننه شکیب صاحب. مخکې لومړی وزیر عمران خان نن غرمه مهال په اسلام آباد کې یوې محکمې ته حاضر کړل سو چې د پولیسو لائن یا د پولیسو مرکز کې ځانګړې محکمه ورته جوړ کړې وه. همالته که څه هم دی حاضر کړل سو خو په همدې محکمه کې هغه په یوه بل قضیه کې چې د توشاخانه په نامه باندې ده یا سرکاري ډالۍ چې هغه ته د لومړي وزیر په حیث باندې ورکړل شوی او په هغه کې وایي چې د فساد کړی دی، پام هغه کې د مجرم بلل لري. او لدی سره په پرونی قضیه کې چې دای نیول سوی وو هغه ته په هغه کې دای د اکتوبر ورځو لپاره په جسمانی ریماند باندې پولیسو ته ورکړی دی. نو که څه هم نن دای حاضر سو خو له هغه سره په د باندې یو بل قضیه کې هغه مجرم وبلل سو او په لدی سره بیا بهر بیا د پاکستان په شاوخوا ټولو شهرونو کې نن دوه مورځ هم د خود راپورونه ورکړل سوی دی. تر اوسه پورې چې کوم تازه معلومات دی هغه دا دی چې په بیل بیل شهرونو کې تر لږ تر لږ اته د عمران خان پلویان یا مظاهره چیان د پولیسو سره په خو ډب کې وجل سوي دي. او له دې سره بیا د عمران خان ځینې پلویان سیاست ټول هم د پولیسو له لوري نیول سوي دي او ځینې د سرچینې وایي چې کېدلی سي د هغوی نور پلویان یا د هغه د ګوند نور مشران سیاستوال هم د پولیسو له لوري ځکه ونیول سي چې وایي دوی نورې مظاهره ونکړي.
صحیح. د عمران خان ګوند دوه ډوله پیغامونه ورکړي دي خلکو ته. ځینو مشرانو د زغم غوښتنه کړې او یو شمېر نورو خلک مظاهرو ته هڅولې دي. اوس وضعیت څنګه ښکاري؟ د تیرې شپې په پرتله آیا دا ناکراري ډېره شوې ده که تر یو حده پورې قابو شوې ده؟
که موږ د تیر شپې پرتله وکړو نو تر ډیره پورې دغه حالت ښه شوی دی یا ناامنی د مظاهرې چې دغه کمی شوی دی د پرون پرتله. البته مظاهرې په ځینو شهرونو کې لا هم شته او نن په پېښور کې د دولتي رادیو ودانۍ ته رادیو پاکستان ودانۍ ته اور ورته کړل شوی و. همدغسې په ځینو نورو سیمو کې د پولیسو او د شخصي موټرو ته د مظاهره چانو لخوا اور ورکړل شوی و. او لدې سره سره لکه چې مخکې ما وویل د پولیسو هڅه دا ده چې په بیل شهرونو کې د عمران خان پلویان د هغوی سیاستوال ونیسي تر څو د دوی په خبره دغه مظاهرې پای ته ورسیږي. یو بل تازه خبر په دې کې اوس دا دی چې اوس د شیبه مخکې د پاوز د لور یو خبرګون راغی او هغوی د مخکنی لمړي وزیر عمران خان ګوند په دې تورن کړ چې وایي د دوی په ټکیو د څوکۍ د هوس لپاره یو وایي چې ټول ملک په ټول ملک کې اعتراضونه وکړه احتجاجونه وکړه او وایي چې د پاوز پر ضد باندې هم احتجاج وکړه. د پاوز بیل بیل سیمو کې د پاوزانو په کورونو باندې احتجاج وکړه د هغوی توکي وسوځول. نو د دې هم سخت غندنه شوې ده د پاوز د
لوري په اړه. په دې لامی کې دا سلیکلی دي چې د لانجې او یا د شخړو د پراخېدو په صورت کې څه ډول اقدام کوي.
که څه هم د پاوز په دې اعلامیه کې په خبر پاڼه کې دا نسته خو مرکزی حکومت پاوز رابلل لري. په خیبر پښتونخوا ایالت کې د امنامان چارې ټول پاوز ته حواله کړی دي. په پنجاب ایالت کې پاوز رابلل لري. همدغه سی په اسلام آباد کې هم ویل کېږي چې پاوز ته د اسلام آباد یا د پلازمینې امنیت وسپارل شي. خو د پاوز په دې اعلامیه کې دا ذکر شته چې هغه کسان چې په دې مظاهرو کې لاس لري په بیل بیل سیمو کې د پاوز ودانیو ته تاوان رسول دی وای د هغوی پر ضد به سخت ګام پورته کول کیږي او د دې هرڅه زمواره به د پاوز په خبره خپل د مخکنی لمړي وزیر عمران خان ګوند بي خپله تباید وایم چې د عمران خان د ګوند زینو سیاستوالو بیا رسنیو سره خبرې کړي دی. هغه وای چې د دوی پر امن مظاهره وی سولېزي مظاهره کړي دی او په دې کې د دوی په خبره ادعا کوي چې وای په دې کې د دوی هیڅ لاس نشته چې د پوجانو په کورونو باندې بردونه کړي دي یا هم کوم تاوان رسول دی. د عمران خان پلویان وایي د پی ټی آی سیاستوال وایي چې په هغه کې د دوی لاس نشته او تور پورې کوي چې په دې کې کومه دریم قوت ملوث شي.
ډیر زیات مننه کوم خدای نور ناصر صاحب د تازه جزئیاتو د شریکولو. بخیر اوسئ.
خیر اوسئ مننه.
د همدې خبر په دوام تیر شپه د پخوانی لمړي وزیر عمران خان د نیول کېدو په خبرګون کې په کوټه کې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند پر پلویانو د ډزو پترڅ کې یو تن وژل شو او شپږ تن ټپیان شوي دي. د اینی شاهدانو په وینا د بی ام ال او پوزي مرکز ته سیرمه شوي دي. نور جزئیات په سیمه کې د امریکا غږ د ډیور رادیو د خبريال پر ریپورت کې.
د بلوچستان سر شار کوټه ده د پاکستان تحریک انصاف ګوند احتجاج کوونکي د کوټي د پوځي چاوړۍ ومخته احتجاج کوي. احتجاج کوونکو و چاوړۍ ته د ننوتلو هڅه وکړه چې په دې وخت کې دازي وسوي. د پولیسو او احتجاج کوونکو ترمن اخوډه بوسو. احتجاج کوونکي تور پوري کوي د عسکرو په ډزو د دوی یو ملګری وژل شوی او تلس زیات ټپي شوی دي.
دا خاوري بچم ته دا وطن بچم زبر بارډر خونه چې ما مش ما ورونه ولې پر دا تن دي تاسو ما ورور شېڅنه دا نه چا زوی نه دی دا نه چا پلان نه دی دا نه چا ورور نه دی. هي دا وطن ظالمانو مش بیا وایو ما پر سروله ولا پر سروله.
د کوټي سیول روختون یو چارواکي د نوم نشولو په شرط و وی وی دی وته وویل روختون ته د احتجاج لزای څخه د یو تن مړی او شپشتنه ټپیان ورول سوي دي. وای وجل سوي تن پر سر په ګولې لګیدلې او نور معمولی ټپیان دي چې لومړی درملنه روانه ده. د بلوچستان وزیر اعلی میر عبد القدوس بزنجو پر پیښه خفقان شولې او له احتجاج کوونکو یو غشت دي چې غیر قانوني عمل کولو څخه ډډه وکړي. حکومت په صوبا کې د فا یو سلسلور څلوي لګولی وای د غیر قانوني احتجاج حق وه چاته هم نور کوي. د کوټي پټولو هسپتالونو کې بیړنیز حالت اعلان شوی. ټولو ډاکټرانو ته تیار اوسې حالت امر شوی دی. پولیس تور پوری کوي چې احتجاج کوونکو و سرکاري ودانۍ او د پولیسو وګاډو ته اور اچولې او پولیس په ډبرو وستلې. وای له همدې عمله ځینې پولیس عسكر ټپي شوی دي. دا احتجاج د پاکستان تحریک انصاف د مشر او د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم عمران خان له اسلام آباد څخه د گرفتاری ورستو پیل شوی. په کوټه کې د پوځي چاوړۍ او مخته احتجاج کوونکو سړک بند کړی او د پوځ او حکومت پر ضد ناری وهي. د کوټي په ګډون د صوبې په جنو نورو شارونو کې هم د پاکستان تحریک انصاف ګوند له خشمډک احتجاجونه روان دي. د بلوچستان او نورو صوبو ترمن غزیدلې لوی لارې د احتجاج په توګه بندې کړې دي. دوی د پاکستان له حکومت څخه د عمران خان د ژر تر ژره د خلاصولو غوښتنه کوي. حفیظ الله ستوري شیرانی وی او ای ډیوا کوټه.
د پاکستان او افغانستان د حالاتو په اړه د پاکستان د پارلمان غړي او پښتون سیاستوال محسن داوړ سره خبرې کوم چې د همدا اوس په اسکایپ له پروګرام سره ملګری شو د داوړ صاحب سلامونه او نیکی هیله. د عمران خان د نیول له قضیه څخه پیلو عمران خان ډیر مقاومت وکړ خو بل اخر ونیول شو. د دې قضیه تر شا د چا لاسونه دی؟ اول عمران خان له دغه سی او برخلیک سره مخامخ شو. اصلي کیسه پسې کې د زکه چې د عمران خان او د پاوست ترمنس خو قوي ملګرتیا و. د عمران خان د صدارت په وخت کې څه وشول چې د هرڅه بدل شول؟
دا د پاکستان د سیاسي تاریخ ته کوم وګورو دا پرملېدل دا شان د مطلب مختند راغلي وخت په وخت دا چې څه شو دا چې فوج یو سیاسي قوت جوړ کړي او بیا هم دا قوت سره د دې شخړه راځي. د عمران په شکل کې لګ بدلون د دې له دا راغی چې کم انویسټمنت دی په خلکو باندې کړو. د عمران په جوړولو باندې چې کم انویسټمنت کړو اغه دې ته اوس واپس بیک فایر شو. دا دونه چې کوم تاسو پرمرس قتل چې دا فوج د پور کمانډرانو په کورونو ورننه وتل نور په فوجي ته خو هغه ورغلې دي دې په دې ورونه بلکړي دي مطلب تشدد شو دی. د دې کیسه کیسو توقع تر اوسه پر د پاکستان فوج په دې ترشوي وخت کې چرته نه ده او دا شی کیسه چرته نه دی کتلې. دې خلک راوستي دي چې لري کړي دغه نه پس دغه دغه شانته رات عمل نه دراغلي. د عمران په شکل کې یو خو په فوج کې دندم لګه مسله وا دغه پلاویانل تم شتا اوسم په دې او بیا غ نه پس په عام ولس کې چې کوم خلک یو لوټ تیار شو چې هغه
صدارت پورې تاویل کیږي ورسو او څه خطرونه موجود چې بیرته عمران خان سره وشلول
ضرورت خدا کرلو چې مخکې کوم سیاسي قوتونه او غي سره کېناستل او یو سیاسي فیصله دا سره وکړه چې نور هر کله هر څونه تفریق او هر څونه اختلاف زموږ په منځ کې راځي مونږ به د یو بل سره تر دې حد نه ځو یو بل راغورځو او د فوج لپاره به مونږ همیشه د پاره په سیاست کې بندو. نو هغه چارټر اف ډیموکراسي مثال کې جمهوریت سره توای پردو کې هغه چې د دې دوه غټو پارتو چې کوم د پیپل په پارټه او نواز شریف په د بنظیر ومنځ کې دغې د سخاتو به نور چې دلته کوم سیاسي ګوندونه دی غیم په باندې د سخاتو کو هغه نه پس تر ډیر هدا پر دی د فولډ لارا د سیاست ته پاره او د دې کیسو کې هغه بند کړه وا او د دې نه پس بیا موږ قتل چې مت په 2003 کې بیا انتخاب شو دلته او بیا د تلسم ترمیم پښنت یو ډېر غټ سیاسي عمل وشو چې کوم دلتا سبوت اختیار ورکلو د وفاق برخه په بجټ کې کوم کړه نور ډېر کیسه پکې وشوې. نو فوج بیا په دې نظر په دې نتیجه را ورسېد چې اوس یو نوی داسې قوت پیدا کول دي چې هغه د دې دواړو نه مختلف دي او دا دواړه په بیا زه وهم هغه راواله مغینه بیا د خپل
طبیعت مطابق پی ټی آی را منځته کړه. بلې
په هغه مطابق موږ دلته کار اخلو. دا غیره پس بیا په عمران دا چې کوم پروجیکټ په دې باندې انویسټمنت جوړو او بیا په دغه راتل سم کې په زور راوستو
مننه په خیر اوسې. لکه څنګه چې می اشاره وکړه وخت کم دی عاجل زو نور پښتنو ته عمران خان نن بیا محکمې ته بیول شو او ستره محکمه خدا هم ویلي چې دا غنی ول کېدل قانوني او کاتورونه پر ثابت شي خان له کوم سزاګانو سره مخامخ دی.
یو غره ته بلا قسم کې سونه دی او چې په کوم کیس کې او په کومه مقدمه کې بده تورن کیږي دا هم وخت ثابت دی خو یو شدلته ډیر زیات صفه دی او هغه سرګند هغه دغه دی چې د فوج په کنټرول کې دا نن دلته عدالتونه چې کوم دی هغه فیصله زیاتره وخت د فوج د خواهش مطابق کوي د قانون چې کوم اصلي روح دی هغه مطابق دا کیسې خو مطلب دا دی چې د نه مخکې دا کیسې مونږ لیدلې دوست راتلونکي وخت کې به دا پته لګي چې څونه هدف پورې د دې د دشمنی مخ په وړاندې دی او تر کومه هدف پورې دا برقراره پاتې کیږي. که هغه همدغه شانتې روان دی نو دا بیا دا خبره ډېره څرګنده ده چې دا عدالت فیصله په د خلاف راځي. نو کیس که هر یو وي هغه څو دونه غټه خبره ده. نواز شریف د لسو زرو درهمو تنخواه په کیس کې هم دا د وزارت امنیت ترکیه نه لري کړی.
بله رازو د افغانستان او پاکستان مسایل ته تسپویږي چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی پاکستان ته تللی او هلته د نورو ترڅنګ له پښتنو مشرانو سره هم ولیدل. یو نیوکه دا و چې ولې د محمود خان سګزی په سیر کسان له طالبانو سره کېناستل دي، او بل خبره دا و چې ولې د تاسو په سیر ځوان پښتانه سیاستوال وربل شوی نه و؟ ولې
ورن باقی خو بخپله خپل خبره کوي. مونږ خو په دې خبره باندې ډیر کلیئر یو چې یو سړی د توپک په زور یو ځای ونیسي نو د تشدد په ځای زور یو ځای ونیسي نو هغه خلکو ته هېڅ قسمه لجیټیمیسي نه ده ورکول په کار، او د هغې منل نه دي په کار، ځکه چې د هغې منل دا هغه خلکو باندې چې کوم هغې په خپل قید کې ساتلی دي. افغانستان مثال نن سبا د یو قید خانه دی چې څونه خلک هلته پاتې کېږي، هغه په یو قیدخانه کې ژوند کوي، ځکه چې دا خو ټول افغانستان دی په زور نیولې دی. نو دی د ولس په خوښه نه دي ناست، دی د ټوپک په زور ناست دي، او په دې کې دي سره چې د پاکستان په شمول د دنیا څونه نړۍ نړیوال قوتونو امریکا او یا نور څوک خلک هم سره په دې کې ملګري وو. هو حقیقت دا دی چې د ټوپک په زور ناست دي او خلک هلته قید کړی دی. نو دغه شان د خلکو سره په ناسته یا هغې ته لجیټیمیسي ورکول زما په خیال
نو د نور پښتانه سیاستوال ولې ورسره ناستو؟ د ځینو نظریات ته چې وګورو ستاسو له نظریات سره ورتهواله لري، اما دوی بیا هم ورغلي ورسره کېناستل خبرې ورسره وکړي.
یاره زه به دا وایم چې دا ناست نه ده په کار، نو په کار ولا اوس ولې ورسره ناست نو د دې ولې جواب خو بغي پخپل وایي.
ډیره ډیره زیاته مننه کوم د پاکستان د پارلمان غړی محسن داوړ صاحب چې په خبرونه کې مور سره برخه واخیستله. خوشاله شپه وړه، خیر اوسه. امریکا او بریتانیا وایي چې هر څه چې په پاکستان کې بيخيږي باید د قانون په چوکاټ کې وي. د امریکا د کانګرس یو شمیر غړو د عمران خان پر نیولو کلاکا نیوکه کړې ده. سمې ولا جلال زین نړیوالو خبرګونونو ته کتنه کړې.
د پاکستان د پخوانی لومړي وزیر عمران خان تر نیول کېدو او بیا په هغه هیواد کې د پراخو تاوتریخوالو تر رامنځته کېدو وروسته د متحده ایالاتونو او بریتانیا د بهرنیو چارو وزیرانو انټونی بلنکن او جیمز کلیورلی په واشنگتن کې یو خبری کانفرنس وویل چې په پاکستان کې د عمران خان په نیول کېدو خبر دی، خو هر څه چې پیښیږي باید د قانون په چوکاټ کې وي.
With regard to Pakistan, of course, the Pakistan par be la shaka mahar apurna lidli che ta surte ishara wakna mungi waz gwaadu mutmain shu har se che pa Pakistan ki pehigi de qanun de hakimiyat aw de asasi qanun sarasam wi.
De Britania de bahrani char wazir wail Pakistan de Britania pa khane malgare hewad dai aw gui pa yad hewad ki sulai za demokrasi gwadi.
With regard to Pakistan, I've
seen de Pakistan per de bat ma de khabarno sarte ki lidli di turusa me da mauqina de thrla zakri چې په جزئیاتو کې معلومات راټراکل شي. بریتانیا له پاکستان سره اوږدمهاله او نږدې اړیکې لري. مونږ مشترک المنافع شریکان یو. مونږ په هغه هیواد کې سوله ایزه دیموکراسي غواړو. مونږ غواړو د قانون د پلي کېدو شاهدان ووسو.
د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر ترڅنګ د کانګرس دینو غړو هم د عمران خان په نیول کېدو اعتراض کړی دی. د استازو په جرګه کې د کالیفورنیا ایالت یو استازي براد شرمن په پاکستان کې روان وضعیت ناوړه بللای او په مستقیمه توګه د ښاغلی خان د خارې کېدو غوښتنه کړې. څو پلویان پوښتنه کوي آیا هغه مرده کژوندای؟ د کانګرس دی غړي د امریکا غوردو څنګه سره په خبرو کې وویل
اداري فساد دانه ایجابوي چې د تحریک انصاف ګوند مشران او کارکونکو د پټول هواد کې ونیول شي. دا د نظامی کودتا په شان ښکاری او په عادلانه توګه د عدالت تطبیق نه دی.
په عین حال کې د متحده ایالاتونو د کانګرس یو مسلمان غړي انډري کارسن په ویلامه کې د پاکستان د حکومت څخه غوښتنه دي چې د بیان ازادۍ او خلکو راټولېدو لپاره دی لوی ژمنې وخی. دا سازو په جرګه کې د انډیانا ایالت د استازي همدارنګ ویلي چې د پخوارې حصے د پاکستان او متحده ایالاتونو ترمنځ د قوي اړیکو په لوي کړي، خو ترڅنګ دا هم ویلي چې په ورستیو کې د پاکستان د حکومت لخوا د مظاهره چانو او منتقدینو هدف ګرځول د جوړی اندښنې ور دي. امریکایي چارواکي په داسې حال کې دغه څرګندونه کوي چې عمران خان تر دې مخکې متحده ایالات تورن کړی و چې د هغه په ګوښه کېدو کې لاس لري. هغه ادعا چې د واشنگتن لخوا په ټینګر رد شوې ده. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارن جان پیر د پاکستان د وضعیت په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل متحده ایالات د یو ګوند په وړاندې د یو ګوند یا کاندید په اړه دریز نه لري. سمیع الله جلال زی د امریکا غږ.
مخکې لدین چې نور خبرونه تلاړ شو، یو عاجل خبر دا دی چې د پاکستان حکومتي مسؤلینو د پی ٹی آئی مرستیال او د پاکستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشی هم نیولی ده. د ډان ورځپاڼې دغه خبر خپور کړی ده. امریکا دغه خبر نشي تاییدولی، اما د نورو جزئیاتو لپاره تاسو کولی شئ چې د امریکا ویبپاڼې ته مراجعه وکړئ. د معلوماتو لمخې څلور تنه افغان خبریالان چې په خوست ولایت کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست لخوا نیول شوي بیرته خوش شوي دي. د رسنیو ملاتړي بنسټونه وایي د خبریالانو سره باید د رسنیزو مراجعو له لارې مسؤلانه چلند وشي او د نیول کېدو مخه ونیول شي.
د بازار رسنه بنسټ چرواکي وایي د طالبان د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست د غرغښت رادیو ټلویزیون مسؤول مدیر سخی سرور میاخیل، د ولس غاک رادیو مسؤول مدیر محمدین شاه خیالی، د چنار رادیو مسؤول مدیر پامیر اندیش مهیدی او د نن رادیو خبریال عبدالرحمن آشنا ورغوختی او بیا یې نیولی وو.
چهار تن از مسئولین رسانه های محلی خوست که درست قبل توسط اداره نامنهاد امر به معروف گروه طالبان بازداشت شده بودند، امروز رها شدند و دوباره برگشتند به رسانه هایشان. جالب گبی است که ای بار این روزنامه نگاران توسط یک اداره که هیچ گونه ارتباطی با کار رسانه نداره بازداشت میشه و مدت دو روز در حبس نگه داشته میشه و بعد با یک ضمانت کتبی قاطع اینا دوباره رها میشن.
د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي پرته له جرم د خبریالانو نیول د ټولیزو رسنیو د قانون خلاف عمل دی. دوی د څرګندونې په خوست ولایت کې د څلورو تنو ژورنالیستانو د نیول کېدو وروسته وکړه چې ویل کېږي یاد ژورنالیستان بیرته خوشی شوي دي.
رسانه های که در داخل افغانستان اینها فعالیت دارن، کدام عمل جرمی اینها مرتکب میشن یا کدام تخطی اینها مرتکب میشن، از طریق کمیسیون رسیدگی به تخطی های رسانه‌ای باید مورد بررسی قرار بگیره و اگر عمل جرمی خبرنگار یا فعال رسانه‌ای ثابت شد، دوسیه آن پس از آن به اداره های عدلی و قضایی ارجاع میشه.
طالبان په خوست کې رسنیو ته ویلي چې موسیقي دین نه خبروي. راپورونه وایي چې ممکن دا خبریالان له همدې قبل نیول شوی وو. د افغانستان د خبریالانو مرکز په اعلامیه کې په خوست کې طالبان د اطلاعات او فرهنګ ریاست د ویان شبیر احمد عثماني لخلي ویل شوی چې دا خبریالان نیول شوی دي، بلکې د ځینو مهمو مسایلو په اړه وغوښتل شوی دي. د یو شمیر خبریالان وایي وخت طالبان رسیدو وروسته په لزګونو خبریالان توقیف شوی دي.
په افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دلته یوازینۍ طبقه چې تر ټولو زیاته وځپل شوه د افغان خبریالان، بدبختانه چې شاوخوا تیرو دوو کلونو کې لسګونه خبریالان وټکول شول، زندانونو ته واچول شول، بې موجبه دوی تر توقف لاندې راوستل شول، رسنۍ ورځ تر بلې خپل فعالیتونه محدودوي او د ځینو ډلو ټپرو لخوا د غیر مسؤلانه ډول د خبریالانو توقفول دا دې چارې ته لا زمینه پراخوي چې بدبختانه په افغانستان کې د بیان ازادي او د خبریالانو فعالیتونه تر پوښتنې لاندې راشي او محدود شي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې په تیری وکال کې په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی او د هغوی توقیف زیات شوی او لږ تر لږه اویا خبریالان نیول شوي دي. د نیول شویو خبریالانو له جملې څخه افغان فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی او خیرالله پرهله هم په بند کې دي. وحید فیضی، امریکا غږ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر تعلیم بندیز د اسلامي نړۍ له دریځ سره په ټکر کې بولي. بلینکن چې د سه شنبې په ورځ په واشنگتن کې د کوچني اختر د نمانځنې په مراسمو کې خبرې کولې، وویل هغه مهال چې طالبانو د افغان نجونو پر مخ د پوهنتون دروازې وتړلې، د نړۍ ګڼو مسلمانو هیوادونو او د اسلامي نړۍ عالمانو د طالبانو دا پرېکړه وغندله. ویل چې قرآن کریم د ښځو او نارینه وو لپاره د زده کړو مساوي حق ورکوي. طالبانو لومړی د نجونو منځنۍ او سنوي زده کړې بند کړې او وروسته د پانتونونو دروازې هم د دوی په وړاندې وتړلې. دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شوه، خو طالبانو خپل دریز بدل کړی نه دی او دا د افغانستان کورنۍ مسأله بولي. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د سودان په شخړو کې څه باندې شپږ سو کسان وژل شوی دي. دبليو ایچ او د سې شنبه په ورځ ویلي چې د سودان د پاوز او د چټک ملاتړ د ځواکونو په جګړو کې تر 5000 زیات کسان ټپیان شوی دي. د اوربند لپاره پرلپسې هوکړو د شخړو د پایته رسیدو یا د تاوتریخوالو مخه نه دنیولې. د جګړې د خپلو خواو استادو د سعودي په جده کې د یو موافقه لپاره یو لړغونډي کړي څو خرطوم او د هیواد نورو خارونو ته د بشري مرستو د رسیدو لپاره زمينه مساعده شي. ملګری ملتونه وایي تیر میاشت د جګړو له پیل کېدو وروسته 200,000 سودانیان له خپل مينو څخه بې ځای شوي دي. په واشنگتن کې تم کیږي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي چې واشنگتن د لوی ننګونو د حل لپاره د چین سره د همکارۍ په لټه کې دی. چین د سولې د خبرو لپاره اوکرين ته د واستازي د استولو تیاری نیسي. په ورته وخت کې امریکا اوکرين سره د 1.2 میلیارډ ډالر پوځي مرستې اعلان کړې.
روسي ځواکونو د ولسمشر ولادیمیر پوتین تر وینا څو ساعت وړاندې پر کیف توغندیز برید وکړ. روسه پوتین د مسکو په سری څلور لارې کې د بریا د ورځې د مراسمو په وینا کې پر لویدیزو تور لګو چې د روسي په وړاندې عملی جګړې ته وردانګلې دي. په واشنگتن کې د متحده ایالاتو دفاع وزارت وایي چې د روسي په وړاندې تر اټکل شوی په سرلنی او بریدونو مخ کې با اوکرين ته 1.2 میلیارډ ډالرو نظامی مرستې چمتو کړی.
په اوس وخت کې تمرکز د اوکرين پر هڅو دی. مونږ اټکل کوو او هڅه به وکړو چې د روسي له خوا په تیرو 14 میاشتو کې د اوکرين له خوا نیول شوی ډېر سیمه بیرته ترلاسه کړو. زما خپل اټکل دا دی چې دوی به ټول هغه خلونه په پام کې ونیسي چې دوی ورته د خپل سیمو په بیرته ترلاسه کولو کې د بریالي کېدو لپاره اړتیا لري.
راتلونکي میاشت به انګلستان د اوکرين د بیا رغونې د کانفرنس کوربه وي.
مونږ به داسې ائتلاف جوړولو په لټه کې شو چې د دې شخړې لا پای ته رسیدو وروسته اوکرانیان وکولای شي خپل هیواد بیا جوړ کړي.
بلینکن وویل چې متحده ایالات او انګلستان به له چین سره همغږي ته دوام ورکړي تر څو د لویو ننګونو په ګډون د حل لارې ولټول شي. چارواکي وایي د روسیې په وړاندې د اوکرين په سرلنی عملیات خای د کال تر پایه د خبرو اترو لپاره لار هواره کړي. په اروپا کې چارواکي وایي چې چین کولای شي یو څه وکړي.
چین د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دایمي غړي په توګه کولای شي چې د جګړې په پای ته رسولو کې مهم رول ولوبوي، خو کو غوړي چې دا کار وکړي.
د چین د بهرنیو چارو وزیر کینګ کانګ د سیشن به پر ازول چې چین چمتو دی چې اوکرين ته د سولې استازي واستوي.
مونږ به د سولې خبرو ته دوام ورکړو او مونږ به په نږدې راتلونکي کې د یوریشیا د چارو لپاره د چین د حکومت ځانګړي استازي اوکرين ته واستوو.
خو په خوانی سفیر ویلیام ټیلر بیا شک لري.
چینایان به طرف نه دي، دوی به طرف نه دي، دوی په خار ډول د روسیې په لور لیواله دي.
امریکایي چارواکي وایي د سولې په خبرو کې چین منځګړی توپ کولای شي، خو دا ډول ډیپلوماټیک هڅې باید د ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا له اصولو سره سمون ولري. احسان لاریوزای، امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې ورختونو سخت سیلابونه رامنځته کړي دي. خاید میلیارډونو ډالرو په ارزښت ځینې تاسیسات ویجاړ شوي وي. لدې ټولو زیانونو سره سره ورختونو طبیعت ته یو ځانګړې خکلا هم وربخلې ده.
د کالیفورنیا په ایالت کې د سخت ژمي وروسته بارانونو په دې ایالت کې زړه راښکونکي موسم رامنځته کړي. د سمندر څیرمه ته په څړځاینو او غرو په لمنو کې د کوکنارو ګلانو غټې کړي او نارنجي رنګ ګلانې للیری څرک وهي.
I can get in my car where
کله چې زه په خپل موټر کې د دند خواته روانېږم، د کار سخت فشار او نور داسې تشویشونو در په کولو لپاره دې ځای ته راځم. له خپل موټر څخه کته کېږم، له طبیعت نه مننه کوم او فقط اوږده ساه وباسم او په دې ځای کې د هوساینې احساس کوم. څومره عالی، ځکه چې زمونږ ټولو طبیعت خوښیږي که هلته ګلان وي نو مونږ هلته یو. طبیعت ډېر ښکلی دی او طبیعت هغه وخت لا نور هم ښکلی کېږي چې پاکه هوا او ښکلي ګلان وي. که رښتیا ووایم زمونږ ټولو دا ځای خوښ دی.
دلته دا زما لومړی سفر دی او څومره چې سترګې کار کوي نو ګلان ښکاری. زه ډیر د خوشحاله احساس کوم، دا زه زما ډیر خوښ دی. ما هیڅ کله د دې سوچ هم نه کوو چې د ګلانو دا ډول منظر به زه ووینم. په ځینو عامه ځایونو کې د کوکنارو ګلان له هرې خوانه ډېر لیدونکي ځان ته راجلبوي. نو چارواکي د دې لپاره چې د دې ګلانو مواظبت وکړي مجبور دي چې ځینې سیمې وتړي او خلک له تلو منع کړي. د کوکنارو تخم د وچکالۍ په وړاندې مقاومت لري، خو که د خلکو د پښو لاندې شي نومړاوي کېږي او له منځه ځي.
هغوی دلته راځي او ګلان تر پښو لاندې کوي او هیڅ په کیسه کې هم نه دي. حتی بیا ځینې خلک د دې احترام هم نه کوي چې خلک دې ځای ته راځي او ترې خوند اخلي.
ما ته ډیر سخت تمامیږي چې ځینې خلک دې ځای ته راځي او ګلان تر پښو لاندې کوي، خو ډیر کم خلک دا کار کوي. په ورستی ځل په کالیفورنیا کې په 2019 کال کې په ډېرې کچې ګلان غوړېدلې وو. ماهرین وایي چې د ګلانو د غوړېدو دا سیل به د میتر نیمایي پورې دوام وکړي. رڼا دوراني غورزنګ د امریکا غک واشنگتن.
دا خبرونه په همدې ځای پایته رسیږي. سوشل ورسته دری خبری خبرونه پیلېږي چې قربانه لینا روزوی ده. لینا جان سلامونه، مهرباني، تاسو په پروګرام کې څه لرئ؟
بله، با سلام به شما و به بیننده های محترم در بخش دری برنامه یه ساعت. خبرهایی از تحولات سیاسی اخیر در پاکستان داریم و تحلیل های مرتبط را و همچنین خبرهای دیگری از جهان و افغانستان را داریم. امیدواریم با ما باشید و